ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو په متحدو ایالاتو کې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د روغتونونو او بسترونو د کمښت خبرداری ورکړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د سولې په اړه د سیمې د نږدې شلو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. د اسلامي همکاریو سازمان د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو غوښتنه کړې او د اسرایلو پوځ د فلسطین پر خاوره څو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي غونډه چې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره کیږي د افغان ولسمشر په وینا پیلیږي او بیا یې مشري د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر کوي. پر سیمه ییزو هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېل خوا وغږ کړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیسي او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف العسیمین پرون په یوه خبرپاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې د هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابر شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یوه وسلوال بریت کې ټپي شوه. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی رسنیو ته ویلي نوموړی نن سهار د بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره وه چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. ښاغلي احمدزی ویلي پولیسو د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیولی. که څه هم د هجران روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی خو د لوګر د عام روغتیا ریاست ویلي نوموړی د ښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. نفیسه هجران په تیرو دو دورو کې د لوګر د ولایتي شورا غړی پاتې شوې او دغه ولایت کې له مطرحو او زړورو فعالو ښځو څخه وه. تر اوسه کومې ډلې پر نوموړی د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران له چین سره د یو 15 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه او وی ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوي او کله چې هغه وشو شرطونه به یې اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کېدونکی تړون چې د ده په وینا خبره یې د 2018 کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه او کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخیز ستراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک دی او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی مهم پیرودونکی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې هلیکوپټرو او جیت جنگي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرایل پر لوري د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دی په ډاګه شوی، خو د راپورونو لمخې دوه توغندي د اسرایل پر خاوره لګیدلی. تر اوسه د دغو توغندیو د توغول مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کیږي چې هغه به د حماس د سختدریز ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو وشتی وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. حماس او اسرایل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي. د وروستۍ جګړې چې په 2014 کال کې وه، کم تر کمه 2200 فلسطینیان او 4000 اسرائیلیان پکې ووژل شول. او روسای خبر هم دا چې سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حج کوونکو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري. سعودي عربستان په 13 جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اگست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو په ورتلو بندیز لګیږي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د امریکا ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو د استازو په ګډون هغه کنفرانس نن مازیګر پیلېږي چې د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړی دی. د دې کنفرانس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلې دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې امنیتي ځواکونو په روزګان ولایت کې هغه ځوانه میرمن چې ورونو یې طالبانو ته سپارلې وه د طالبانو له زندانه ژغورلې ده.
زما ورونه د 15 کاله کېږي چې زما پلار شهید شوی دی. زما مشران یې د ارکان زورو زیران راباندې کړي ده. دوه میاشتې کېږي دوی زنځیران زما پښو لاسو ته وراچي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په 2 نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې د افغانستان د روانو سیاسي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کولو لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د دې کنفرانس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د پایل وینا به یې ولسمشر اشرف غنی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په نننی کنفرانس کې د ګاونډیو هیوادونو او همداراز د سیمې د 19 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه امید ظاهرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. ظاهرمل صاحب، څه تازه معلومات لرو د دې غونډې اړوند؟
تکل ستا ساو دین کو ته سلام. هغه ډول چې تاسو دا ونه وکړه د افغانستان د سولې په اړه باندې د کانفرنسونو لړۍ چې البته درې کانفرنس دي. لومړی نن یې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع تر نوم لاندې د کابل په وخت باندې 4 بجې پیلېږي. البته په دغه کانفرنس کې تر ډېره پورې تمرکز د افغانستان د سي او ګاونډیو هیوادونو په قربتو البته په ګډون باندې شوی دی چې نږدې 19 هیوادونه به پکې ګډون ولري. دغه ګډون د ویډیوي کانفرنس له لارې کېږي او د افغانستان حکومت دلیل هم کورونا وایروس خپرېدل بولي کړي حاضر باندې کانفرنس البته ویډیویي ترسره کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمد تهذیب شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس اصلي موخه او دغه بحث مهم موضوعات دي چې ووسی د توفیقوالي کموالی د بین الافغاني خبرو پایل تر خوای اوربن البته داسې یو اوربن چې تلپاتې ووسی په افغانستان کې جګړې ته پای ورکړي تر خوای د بندیانو ازادي او همدا ډول د سولې د مذاکراتو د پایلو په اړه باندې هغه وروستي جزئیات او هغه البته وروستي پرمختګونه به هم په کانفرنس کې وارزول شي. د افغانستان د حکومت یا بیبلې سرچینی البته د ارګ دننه ازادي راډیو ته وویل شي د دې کانفرنس پایل بعد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې وشي او له هغه نه وروسته به بیا قربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په غاړه باندې ولري او په غونډه کې په افغانستان کې البته په د یو شمېر سفیران او همدا ډول د بهرنیو هیوادونو البته د غنوله هیوادونو چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو د ملګري ملتونو او امریکا دوی ځانګړي استازي د ویډیو لارې هم خپل نظرونه وړاندې کړي. راکا صاحب تر ډېره پورې تمرکز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه باندې وي. اجماع تر سي علم هغه اجماع چې جوړ شوی د هغې لاپ کې اوړتیا ده چې افغانستاني په دې برخه کې ترلاسه کی او د بهرنیو چارو وزارت سربیره ارګ هم پر همدې باندې زیات تمرکز کی. پرون د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت هم ازادي راډیو ته ویل چې پیرونور له سکلونو کې ډیره زیاته حصه شوې ده چې افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز او نړیوال اجماع ترلاسه کی او اوس په دې باندې تمرکز روان دی چې دغه اجماع سره ډول پیاوړی شي. د لاجات وضاحت لپاره باید زه دا وایم چې سبا د سیشن به ورځ هم افغانستان د یو بل کانفرنس کوربه د شراب هم د دریو هیوادونو د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ وشي او اصلي هدف یې سوله او همدا ډول اقتصادي پراختیا ده. د پانسان بي پورز بیا تکل صاحب افغانستان دی یو بل ورته کانفرنس کول بل چې په هغه کې بیا دغه 19 هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سربیره ناتو سازمان او پای اتحاد هم ګډون کوي او د دې کانفرنس هغه اصلي اجنډا هم هغه د افغانستان سولې د پارا سیمه ایز اجماع او همدغه مهم ټکي چولان دي مایات کړل. بل تکل
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال او چې له کابل نه د کانفرنسونو د هغو لړۍ د هغې لړۍ په اړه جزئیات راکول چې نن پیلېږي او د اونۍ په جریان کې به دوام وکړي او په دې کې په نننۍ کانفرنس کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا لپاره بحثونه پکې شامل دي او د نړۍ د هیوادونو د سیمه او نړۍ د هیوادونو استازي به ګډون پکې ولري. همدې موضوع کې تمکیګو ګورو او چې دا غونډه به د سولې هڅو ته آیا نوې تګلوری ورکړل شي کنه او حکومت او طالبان به عملا هغه پریکړې چې په دې کانفرنس کې کیږي لږ تر لږه سپارښتنې چې په دې کانفرنسونو کې کیږي دې ته به غاړه کیږدي یا دې پریکړو منلو ته به غاړه کیږدي په دې اړه د بحث لپاره دا شیبه یاسر احمدزای د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شننکای د سکایپ پر لیکه را سره دی. احمدزای صاحب خبرونه ته خراغلاست. فکر کوي چې دا کانفرنسونه یا دا کانفرنس که په مجموع کې یو کانفرنس یو بولو دا به د افغانستان سول د سولې هڅو ته چې تقریبا دوه کاله مخکې پیل شول یو نوی سا یا نوی تګلوری ورکړي.
جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو سبا له ځان سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دی چې په دغه جریان د دوه کلو شاوخوا چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره هم دارنګ عدالت په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډیر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او په ډیر خاص فکر نه وشوي. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع د لارې حل پیدا کړي.
مشخص ډول کوم کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخ کې؟
یقینا یو خداو چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روان وي، افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې شوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکا او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای، زه فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا ځواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل شوی وای. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي، په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګ د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع و، اما هیڅ کله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو او په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای، دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوی او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نوع د چیلنجونو جوړ شوی د دغه روانو خبرو اترو لپاره. نو زه فکر کوم چې په دغه حالت کې د افغان حکومت د دغه کانفرنسونو نه دوه غټې غواړي پورته کی، یو دا چې هغه وخت کې چې غوخه پاتې شوی او اوس حداقل خپل موقف مطرح کی، ځان مطرح کی او په نړیوالو باندې ځان په نحوي وپیژني چې موږ هم یو طرف او واقعي طرف د دغه موضوعاتو یو. لبل پلاوه هغه ستونزې چې یاد امریکای متحده ایالاتو د استازي له خوانه هغه وخت کې ورته پام نه وسوي او یا هم د نورو نړیوالو هیوادونو نه چې خاص پام لرنه ورته نه وسوي، دغه ته د دوی پام وړوي تر څو هغه تشه بیرته ډکه کی. او دریم غټه موضوع چې په مجموع کې دا ډیره فائدہ رسوي دغه د سولې خبرو اترو ته، تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ موضوع دا تنه د طالبانو سره د افغان حکومت د جنگ موضوع نه ده، د دې تر شا ډیر قوي نور موضوعات دي ډیره قوي آباد.
مګر احمد صاحب تر اوسه پورې هم په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخ نیمګړې نه سبوي؟
په نظر نړیوالو ستانډردونو ته چې کله چې ډیالوګس په دغه مراغټه ساتي کیږي په کار ول، کله چې هوست د برنامې یا کوربه د برنامې افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای، او دا چې کاغورت کړی وي دا نو بیا بیل موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري زین هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړي. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري، چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي دغوی مستقیم مساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرنس نننی کانفرنس کې دی، همدارنګ د روسیې شتون، همدارنګ د هند شتون، دا ډیر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بیرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا پړسوب رسیږي، د دو شتون ډیر مهم او حتمی دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کیږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرنس کې دغه ټکو ته په نحوي تبارز ورکی تر څو د دغه هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یو ورستی پښتنه احمد زای صاحب چې په دې کې ډیر بحث کېدای شي، ولی د خبرونې د وخت د کموالي لکبله نشو کولای چې اوږدې او تفصیلي بحثونه په دې اړه وکړو، کې یو ورستی پښتنه ته ځواب راکړي چې تر اوسه پورې د بندیانو د تبادله او د خوشی کولو مسله له دواړو لورو تر اوسه پورې هم لنجمنه پاتې ده. په تازه راپورونو کې چې اوس په د همدې خبرونې په دوام کې به واورېدل، موږ دا راپور وړاندې کړو، بیا هم د بندیانو د خوشی کولو پر سر، مخصوصا د طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر نوې لنجه راپورته شوې ده. نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخ کې اشاره هم دغه موضوع ته چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي بیا نو په کار دي چې هغه تر سره کو. زما دغه ځی ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نه کړي او دغه بې اعتمادي د نور هم پرې نه دي چې لا غټه شي، ځکه کچیرته د جرم موضوع وي وړوکی او غټ جرم په مجموع که دلته د افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی، نو کچیرته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کیږي او یوازې څلور یا پنځه سلنه یې پاتې کیږي، په هغې مونږ ټینګار کړو، په دې معنا چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو. زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کیږي دواړه لورې دې بقیه بندیان هم خوشي کړي تر څو دغه موضوع لا پر مخ ولاړه سي.
ډېره زیاته مننه یاسر احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. او سم اقتصادي خبرونه ناجیه سپه وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاډ ورکوي چې د انګور اډې او ډنډ پټان لارې به د جولای په 12مه نیټه خلاص شي او همدارنګه هڅې روانې دي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده ناسته تېره ورځ ناوخته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکارۍ جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي هم ګډون کړی و. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې سوداګرو خپلې ټولې ستونزې او ترانزیټي ستونزې شریکې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومتي ادارې باید د کراچۍ بندر څخه نیولې تر تورخم، چمن او نورو لارو پورې په یو نوم او بل نوم افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. په کراچۍ کې د سکین او تعقیبي آلې ستونزه، په لاره کې د غیر قانوني اخاذیو، په لارو کې د ترانزیت د موټرو درول، د افغانستان د ترانزیتي صادراتو ته اجازه نه ورکول، د سوداګرو د تګ راتک پر مهال خنډونه، نورې هغه ستونزې وي چې د ښاغلي عالمیار په خبره په دغه غونډه کې مطرح شوې. د دې ترڅنګ سوداګرو په اسلام آباد کې له افغان سفیر نه غوښتنه وکړه چې افغانستان او پاکستان باید د سوداګریزې او ترانزیتي راکړې ورکړې لپاره یو جامع او واضحه پالیسي ولري تر څو په دایمي توګه تطبیق کړل شي او افغان او پاکستاني سوداګر کړی شي چې په راتلونکي کې سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. ښاغلی عالمیار وایي افغان سفیر سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د دې ستونزو د هواري په برخه کې به هڅې وکړي. د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي سږکال د پستې د حاصلاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ارزونو له مخې د تیر کال په پرتله به سږکال په دغه ولایت کې نږدې 16,450 میټریک ټنه زیاته پسته راټوله شي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د پستې 15,400 میټریک ټنه حاصلات راټول شوي وو. د ښاغلي طیب په خبره بادغیس کې د پستې 10,000 هکتاره طبي ځنګلونه موجود دي او په دې وروستیو کې د همکارو مؤسسو او کرنې وزارت په همکارۍ د باغونو شمیر زیات شوی. نوموړي وویل د دوی په هڅو سره په بادغیس کې نږدې 4,000 د پستې باغونه جوړ شوي دي. د بادغیس د کرنې ریاست دغه شان سږکال د پستې د 140 هکتاره طبي ځنګلونو د بیا جوړونې خبر ورکوي. په بادغیس کې د پستې ځنګلونه چې نړیوال شهرت لري د بزګرو د عایداتو مهمه سرچینه جوړوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.40 افغانۍ.
خبرونه مو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډيو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د نننې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خدای شي به ورزو یوې نړیواله مسلې ته. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د تازه پیښو زیاتوالی د دې هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي اندېښمن کړي دي. په متحده ایالاتو کې په وروستیو څو ورځو کې په تیره د جولای میاشتې له پایله هر ورځ شاوخوا 50,000 نوی مثبتې پیښې ثبتېږي. صفی الله ستانکزی چې دا موضوع تعقیب کړې ده، دا شیبه
د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. ستانګزای صاحب، امریکایي چارواکي د کورونا وایروس د پیښو تر د نویو پیښو زیاتېدو تر کومه حده دوی اندېښمن کړي دي او څه خبرداری ورکړی؟ یعنی دوی هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
دا ورستی څو ورځې لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل شول، په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې په چټکۍ زیاتې شوې دي. شاوخوا 50,000 له 50,000 نه کم 45 حتی تر 50,000 زیات، یعنی په اوریج یا په اوسط ډول د ورځې 50,000 مثبتې پیښې دي چې دا بیخي بې ساري بلل شوې ده د کرونا ویروس د خپرېدو په برخه کې. همدغې مسلې روغتیايي سیستم، روغتیا پالان او روغتونونه تر ډیر زیات فشار لاندې راوستي دي. په روغتونونو کې کټونه نشته، ناروغان د ناروغانو لپاره نور ځایونه نشته، خو هر ورځ د ناروغانو شمیر زیاتیږي او هر ورځ د هغو ناروغانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې وضعیت ښه نه وي. له همدې امله د مړینې کچه هم زیاته شوې ده. تر دې دمه په امریکا کې 9,000,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي، چې که همدغه د 50,000 شمیر رواني نو لرې به نه وي چې په یو دوه ورځو کې به د امریکا د مثبتو پیښو شمیر 3,000,000 ته ورسیږي او 1,30,000 کسان په دغه هیواد کې تر دې دمه مړه شوي دي. همدارنګه هغه کسان چې ټیسټونه ورکوي د مثبتو پیښو شمیر په هغو کې هم بیخي زیات دی او هر ورځ هلته دا مشکل مخ په زیاتېدو دی. البته له نیویارکه چې د کرونا ویروس مرکز ګڼل کېده په امریکا کې ښه راپورونه راغلي دي، خو په سویل او په لویدیز ایالتونو کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن شوی دی. دا هغه ایالتونه وو چې ژر بیرته د کاروبارونو په مخ پرانستل شول، خو ویل کېږي چې همدغې بیړې او چټکۍ پرانستل کېدو د دغو ایالتونو وضع خرابه کړله. یو ځل بیا یې د کرونا وبا د خپرېدو لپاره لمن هواره کړه او هلته خلک له لانجو سره مخ دي. په اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا کې تر ټولو ډیر زیاتې مثبتې پیښې راپیدا شوې دي او هره ورځ په دغو ایالتونو کې شاوخوا 10,000 پیښې ثبتېږي. اریزونا په دغو ټولو ایالتونو کې مخکې دی. نو دغې مسایلو ته په کتو باندې د امریکا روغتیایي چارواکي اندېښمن دي، خاصتا د جولای په 4 چې د دغه هیواد خپلواکۍ ورځ به. دوی ویلي وو چې ممکن که خلک بېغوري وکړي نو پیښې به بیخي زیاتې شي او همدا لامل دی چې دا دوه وروستۍ ورځې هم دغه اندېښنې لا په ځای پاتې دي.
بلې، او ستانګزای صاحب، د امریکا حکومت کوم اقدامات کړي دي ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟ او هغه لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار وایي، په رښتیا هم دغومره کامیابې هڅې شوي دي؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو وروستی وار د جولای په 4 د دغه هیواد خپلواکۍ په ورځ کې خبرې وکړلې. هغه وویل چې امریکا تر ګردې نړۍ د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې کامیابه ده. ده وویل د یادونه وکړه کوم ویروس چې له چین راغلی موږ یې وځپلو، او یادونه وکړه چې چین باید د دغې کار په خاطر ځوابګوی واوسي. خو بیا هم د ټینګار وکړ چې امریکا ادارې زرګونه وینټیلیټرې یا د تنفس مصنوعي دستګاوې جوړې کړي دي چې په دې سره د ډیرو ناروغانو ژوند بچ شوی دی. خو بیا هم په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې باید په کورونو کې د پاتې کېدو امرونه بیرته صادره شي څو خلک او د هغوی ژوند وژغورل شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. صفی الله ستانکزای زما همکار و چې په امریکا کې د کرونا وایروس د وروستي وضعیت جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشی کوي چې لوی جرمی دوسیه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا د طالب د 15,000 طالب بندیانو ورکړل شوی لیست کې 592 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی دا شیبه له کابل نه په مستقیمه اړیکه راسره ده. بلې فیروزه،
سلامونه تکل که تاسو د ازادي ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، افغان حکومت چکرې کې یو شمېر طالب بندیان چې جرمی دوسیه لري له بند آزاد نکړي. په دې اړه دغه دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دی چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
دغه دفتر کې وی سرچینې چې د نوم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي. د طالب بندیانو د دوسیو د جزئیات په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 5000 طالب بندیانو په ورکړل شوي نوملړ کې دا 592 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق، لواطت او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي، چې د سرچینې په خبره د هیواد د اوسنیو قوانینو له مخې دا کسان له بنده نه ازادي دي. خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو نوملړ ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې ګواکې دوی د سولې د پروسې او بندیانو په ازادولو کې خنډونه جوړوي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوې تفاهمنامې له مخې باید ټول 5000 بندیان آزاد شي، چې په خبره یې که داسې ونه شي بین الافغاني مذاکرات یا خبرې به نورې هم وځنډېږي. دا په داسې حال کې به تکل صاحب چې د 13 فبروري میلادي میاشتې د 9 نیټې باندې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې لاسلیک شوه، په هغه کې راغلي چې طالبان باید زر او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان له بنده آزاد کړي، چې تر دې دمه افغان حکومت په دې لار کې له 3000 زیات او طالبانو بیا تر 1500 البته نږدې 1500 بندیان آزاد کړي دي. باید یادونه وکړم چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و.